آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمهوری ریاست انتخابات په غوڅ اکثریت وګټل. مصر وایي چې اسرائیل او حماس په یو بل موقتي اوربند موافقه کړې ده او د ایبولا د ساري ناروغۍ د قربانیانو شمیر 916 تنو ته رسېدلی دی. د امریکا ټاک آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، په ترکیه کې د سوریې د کډوالو په هکله رپورټ لرو، د افغانستان د میرمنو د ښوونې او روزنې په هکله یو ځانګړی رپورټ لرو، د ایبولا د ناروغۍ په هکله یو رپورټ لرو، او د امریکا ږغ سره مقاله ده چې په عراق کې د امریکا د وروستۍ هوایي بمباری په هکله ده. خو د دې ټولو نه د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوو.
پرون د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. ځانمرګ برید چې دارالامان په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په یو کاروان باندې شوی، 15 کسان پکې ټپیان شوي دي، چې دوه ماشومان او یوه ښځه هم پکې شامل دي. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
بسیار یک خطرناک انفجار شده دیجا. انفجار شد، یک 5-6 نفر اوج افتیده بود. ما دیدیم برو کم از خیلی دیدیم که 3 نفرش مرده بود، یک شد اما ساعت انتقال دیدیم نشه بخانه استقلال وام لبرام مرد و بیش از 20 نفر
ډېر یوه خطرناکه چاودنه وشوه. مول شپږ کسان پراته وو او مړي ځای په ځای لیدل کېدل. د کابل د امنیت قوماندان جنرال ظاهر ویل چې د برید کوونکي اصل هدف د بهرنیو ځواکونو کاروان و، خو په دغه برید کې هغوی ته زیان نه دی اوښتی. د پیښې په ځای کې د ځینو دوکانونو شی ماتې شوي دي او خلکو ته مالي تاوان اوښتی دی. له حملې نه وروسته خارجي ځواکونو د پیښې ځای محاصره کړ او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي چې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ کړي دي.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو په انتخاباتو کې د اچول شویو رایو د تفتیش کار پرون هم روان وو، او د هلمند، سرپل، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو د رایو صندوقونه تفتیش شول. د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 5,270 صندوقه تفتیش شوي دي، چې په مجموعي ډول د ټولو رایو 25% کیږي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو د څیړلو لپاره یو کمپیوټري پروګرام په امتحاني ډول په کار اچولی دي.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په ترکیه کې پرون د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو رایګیری پای ته ورسېده، او د ترکیې مطبوعات رپورټ ورکوي چې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غوڅ اکثریت انتخابات ګټلي دي. نوموړی به د 5 کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون وویل چې تقریبا ټولې رایې شمارل شوې دي، او نتیجې ښیي چې 6 کلن رجب طیب اردوغان تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې. د هغه نږدې مخالف کاندید اکمل الدین احسانو لغو تقریبا 15% رای ګټلې دي. اردوغان چې یو ډېر دیندار مسلمان دی، پرونی په یو جامع جماعت کې د لمانځل ادا کول نه وروسته د انقره په لورې په الوتکه کې حرکت وکړ، او هلته به د خپل بری په ویاړ نن یوې غونډې ته وینا کوي. نوموړی درې دورې د ترکیې صدر اعظم وو، او د تېرې یوې لسیزې نه د ترکیې په سیاست کې مهم رول لوبولی دی. د اروپایي اتحاد څارونکو امریکا غږ ته ویل چې انتخابات په ډېره آرامه فضا کې سرته ورسېدل. پرون د لومړي ځل لپاره په میلیونونو خلکو په مستقیم ډول د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د ترکیې د پارلمان یو غړي امریکا غږ ته ویل چې په دې انتخاباتو کې تر ټولو غوره خبره دا ده چې ولس په خپله خوښه نوی جمهور رئیس ټاکي. ښاغلي اردوغان پرون په انقره کې یوې وروستۍ انتخاباتي غونډې ته وویل:
کاردشترم یارن انشاءالله Yeni bir Türkiye kuruluyor.
که د خدای تعالی رضا وه، سبا به یو ځلې بیا داسې یوه نوې ترکیه جوړه شي چې ډېره به پیاوړي او له ایرو نه به بېرته خپل سر راپورته کوي. د ترکیې نوی جمهور رئیس اوس د دې صلاحیت لري چې صدر اعظم وټاکي، د پارلمان غونډه راوبلي او د سترې محکمې قاضیان وټاکي. که څه هم چې د حکومت په کولو طرز العمل باندې مخالفان انتقادونه کړی دي او وایي چې نوموړی د یو مطلق العنان شخص په شان رفتار کوي، خو په ترکیه کې په ولس کې ډېر زیات محبوبیت دی. یوې میرمنې چې زلیخا الدیز نومېده امریکا غږ ته وویل نوموړی یو ډېر انصافدار او امین شخص دی، هر څوک چې د هغه په ضد څه وایي موږ پرې باور نه کوو، ځکه ورته رایه ورکوم چې د خلکو د خدمت او امانتدارۍ او د امانتدارۍ د خوندي ساتلو په خاطر یې قرباني ورکړه. ښاغلي اردوان اعلان کړی چې انتخابات یې وګټل نو اساسي قانون به اصلاح کوي او د جمهوري ریاست یې غوښتل نظام به نافذوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن څخه د نړۍ خبرونه تیر امریکا او اسرائیل او فلسطینیانو په غزې کې د یو درې ورځېنی اوربند په اړه موافقه کړې ده. دغه اوربند به دواړو اړخونو ته د دې فرصت برابر کړي چې د یو جامع اوربند د ټینګولو دپاره کوشش وکړي. مصري چارواکو پرون ویل چې اوربند به د فلسطین په محلي وخت د شپې په 2 بجو پیل شي او دواړو خواوې به په قاهره کې مذاکرات جاري وساتي. مصر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د غیر مستقیمو مذاکراتو کوربه دی. اسرائیل د جمعې په ورځ له مذاکراتو نه د اعتراض په ډول ووتل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویلي وه تر هغه پورې به اوربند ونه مني چې حماس په اسرائیلو باندې د راکټونو ویشتل بند نه کړي. مخکې چې کوم 2 اویا ساعته اوربند نافذ شوی و د جمعې په ورځ یو په ناڅاپه مات شو او بیا له سره جنګ د دواړو خواوو ترمنځ پیل شو. په عین وخت کې د اسرائیلو عسکرو پرون په لویدیځه غاړه کې اری هته چیرمه پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او یو ولس کلن هلکې وویشتي او وی وشي.
خبرونه د واشنگتن ناوړی د عراق نه رارسېدلي خبري ریپورټونه وایي چې صدر اعظم نوري المالکي وفادار ځواکونو د عراق د نوي جمهور رئیس فواد معصوم کور محاصره کړی دی. دغه ریپورټونه چې د افغانستان په وخت نن سهار وختي رارسېدلي دي زیات تفصیل پکې نه دی ورکړل شوی، خو دومره ویل شوي چې تش په نامه زرغونه سیمه کې چې د عراق دولتي مشران پکې ژوند کوي د جمهور رئیس معصوم کور عسکرو محاصره کړی دی. د نوري المالکي لخوا دا اقدام په داسې حال کې شوی چې له یو خوا په هغه باندې فشار زیات شوی چې د درېمې دورې لپاره د ځان نه کاندیدوي او له بلې خوا د عراقي کردستان له مرکز اربیل نه بیرون د امریکا هوایي ځواکونو د درېم ځل لپاره پرون د عراق د اسلامي دولت د ډلې نظامي هدفونه بمباري کړل.
د امریکا د شمالي کارولینا ایالت د روغتیایي چارو ماهران وایي کوشش کوي چې په امریکا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي. د شمالي کارولینا د روغتیا او بشري چارو وزارت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ هر هغه څوک چې له افریقا نه د ایبولا د ناروغانو سره یو ځای امریکا ته راځي په بشپړه توګه به یې معاینات سرته رسیږي او له نورو خلکو به لیرې په قرنطین کې ساتل کیږي. دوی سوی مبلغ چې په لایبیریا کې کار کوي د ایبولا ناروغۍ ونیولې چې فعلاً په دغه ایالت کې د علاج لاندې دي او دا ویره یې راپیدا کړې ده چې ښایي په امریکا کې هم دغه وایروس خپور سي. له بلې خوا د لایبیریا جمهوري رئیس ایلن جانسن شارلیف د شنبې په ورځ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي چې حکومت کوشش کوي چې له ټولو امکاناتو نه په استفادې د ایبولا د ساري وایروس د مخنیوي لپاره خواري وکړي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین او شاوخوا هیوادونو ترمنځ د طبي زیرمو د ملکیت په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره د خبرو غوښتنه بیا تکرار کړې ده. جان کیری د یکشنبې په ورځ په برما کې د آسیان د سازمان د غړو ملکونو په غونډه کې په خپله وینا کې ویل چې وار وار یې په دې اړه په تفصیل مذاکرات کړي دي او غواړم چې یو ځلې بیا د دغو خبرو په اهمیت باندې تاکید وکړم. هر هغه ملک چې کومه دعوه لري باید د نړیوالو قوانینو په رڼا کې حل کړي. د چین خارجه وزیر وانګ یون چې په غونډه کې موجود و د امریکا د خارجه وزیر د څرګندونو په ځواب کې ویل چې ځینې ملکونه دا دغه شخړې له امله را پیدا شوې تشنج په اړه قصدن له مبالغې نه کار اخلي او چین له خپلو ګاونډیانو سره په مستقیمه توګه مذاکراتو ته ترجیح ورکوي، خو امریکا پر چین باندې الزام لګوي چې له وچ زور نه کار اخلي او لګیا ده په کراره کراره په سیمه کې خپل نظامي طاقت پیاوړی کوي. د چین د سمندرګي په طبي زیرمو باندې د چین نه علاوه فلیپین، ویتنام، برونای، جاپان، تایوان او ملیزیا د ملکیت دعوه لري.
په داسې حال کې چې د یوکران په ختیځ کې اوس هم سختې جګړې روانې دي، د یوکران د پوځ یو بیان د یکشنبې په ورځ د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو یاغیانو د اوربند غوښتنه رد کړه. بیلتون غوښتونکو ویلي وه چې په اصطلاح د یو بشري ناورین د مخنیوي په خاطر به اوربند ته غاړه کېږدي. د یوکرين د پوت بیان د اوربند غشتنه رد کړه او په بلدون غشتون کې جګ وکي چې سپینې جندې دی پورته کې قانون دی تسلیم کې او خپل وسلې د پمځکه کې شېج دی بل خو روسیه د یوکرين د سرحد په اردو کې خپل اسکر زیات کړي دی وای وای چې په ختیځ کې ولسی وګړو ته بشری مرستې ورورسي خود جمعې په ورځ امریکا خبرداري ورکړي چې روسیه غواړي په دې باندې پر یوکرين باندې نظامی یرغل وکړي خو د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د یکشنبه په ورځ دغه خبرې رد کړې ویل چې د دغو بشری مرستو رسول یو عاجله غوښتنه ده نور ځنډېدلی نشي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د واشنگتن څخه مو د نړۍ خبرونه واوریدل وسم راځو لومړی مطلب ته د خبرونه د سوریه د روان وضعیت لکه بل زیات شمیر کډوال د تارسی ودی چې ګاونډي هوادونه ته په خاص توګه ترکیه ته ولاړسي د چې په دی اکله ورستی معلومات سي په مو کې د ریپورت ته
تیرافته د ترکیه د مارس په خار کې په سونو خلکو د سوریه د مهاجرو په ضد یو احتجاجي مظاهره جوړه کړې و دا خلکو شعارونه ورکول چې مونږ د سوریه مهاجرین نور نه غواړو یو تن چې دغو قهرېدلو خلکو ته وینا کوله په خپلو خبرو کې داسې وویل هغه وایي چې مونږ ټول ژوند سخت کارونه کوو مالیه ورکوو لاکن اوس د سوریې خلک چې هیڅ هم ندي ورکړي زمونږ د دولت نه زمانه ډیر څه اخلي هغه وایي چې د سوریې خلک سره له دې چې خارجیان دي مګر د ترکانو نه یې ښه غم خوړل کیږي دغه مظاهره د څه لږ وخت نه وروستو په تشدد بدله شوه له دې نه علاوه د ترکیې په هغو ښارونو کې هم دې ته ورته مظاهرې جوړې شوې چې هلته د سوریې ډېر مهاجر پراته دي په ترکیې کې د یو تحقیقاتي مرکز اعدام یو غړي سنان اولګین وایي چې دغو مظاهرچیانو خپل حکومت ته یو سخت پیغام استولی دی هغه وایي
This is just the first signals that uncovers the existing and growing social tension.
دا یوازې د اجتماعي تشنج چې روس پر وضعیتي د سرګندولو اولنۍ نخې دي. نو دا په حقیقت کې حکومت ته چې د سوریې د مهاجرو په باب په مکمل او جامع ډول باید فکر وکړي د خطر یو زنګ دی. نن په ترکیه کې 1.2 میلیونه د سوریې مهاجر پراته دي. د دغو مهاجرونو یوازې 240 زره د ترکیه په جنوب کې د مهاجرو په کمپونو کې ژوند کوي نور مهاجر بیا د استانبول په شمول د ترکیه په نورو ښارونو کې پراته دي د استانبول په ښار کې په رسمي ډول د سوریه تقریبا 100 زره مهاجر اوسېږي مګر هلته خیریه مؤسسې وایي چې دوی ګومان کوي د مهاجرو د غشمار به دوه چنده وي د استانبول د ښار په هر ځای کې د سوریې مهاجر کورنۍ لیدل کیږي ډېرې خیرات ټولې او یو زیات شمیرې په پارکونو او جماعتونو کې هم ود کیږي د استانبول په ښار کې د خلکو د ډېرو زیاتو اندېښنو نه وروستو د هغه ښار خروار ویلي چې دغه مهاجر به په زور په کمپونو کې ځای په ځای کړي د سوریې حکومت د دغو مهاجرو د کمپونو په جوړولو په میلیارډو ډالر مصرف کړي دي او په هغه وخت کې داسې ګومان کېده چې د سوریې جنجال به ډیر زر ختم شي مګر اوس چې په دغه جنجال ډیر وخت تیر شوی نو په خپل په ترکیه کې د سوریې د مهاجرو محبوبیت هم په کمېدو دی مګر له دې سره سره د سوریې یو مهاجر عبدالله وایي چې په ښار کې ژوند بیا هم د کمپ نه ښه دی هغه وایي هغه وایي د استانبول ته د دې دپاره راغلی چې د داسې نور خلک هم پیژني چې استانبول ته راغلي دي هغه وایي په لارو کوڅو کې ژوند ګران دی مګر هغوی په کم کې هم ژوند تیر کړی دی او اوس دا ژوند د کم د زندان نه څه لږ ښه دی د سوریې یو کم شمیر مهاجرو د استانبول د ښار د ګرځندوی په ریاست کې کار پیدا کړی دی مګر نور ډیر زیات مهاجر د کار د پیدا کولو په امید هسې شپې او ورځې تیروي د ترکیې سره د سوریې د مهاجرو دپاره ډیر کم ملکونه مرسته کوي اقتصادي ماهرین وایي چې دی په خپل د ترکیه د خلکو سره چې په خپل ډیر نادار دی دا سوال پیدا کړی دی چې تر کومه پورې به دوی د مهاجرو دغه درون بار پو ګوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغان میرمنو روزنیز مرکز د دیرلس کلونو په اوږدو کې په زرهاو میرمنو ته سواد ورزده کړی دی. د دې تر څنګ اویا کیا د ښځو روزنیز مرکز لسګونه هغه ماشومانو ته هم سواد او کار ورزده کړی چې د سړک تر غاړې دي. په مکړې په دې اکله د بھارت صبر رپورټ ده.
او وی کیا د افغان میرمنو تعلیمي مرکز 15 کلن شو. دا مرکز په پاکستان کې د افغان مهاجرو میرمنو سره د مرستې لپاره رامنځته شو. هغه ته حرفي خودلې او سواد هم ورزده کاوه. هیواد ته د افغانانو د راستنېدو سره سم د افغان ښځو تعلیمي مرکز هم کابل ته راولېږدید او د محل په دغه ښار کې ودان دی. د یاد مرکز د جندر او دادخواهۍ د برخې همغږي کوونکې میرمن مقدسه تلواله وایي په دې اوږدو کلونو کې زرهاو افغان میرمنو لپاره بوختیا او سواد ور برابر کړی دی. د افغان میرمنو تعلیمي مرکز د هغو ماشومانو د سواد زده کړې، کارموندنې او بسیاین په لار کې هم چاره تر سره کوي چې په لوګي او بیروزګاری کې ژوند کوي. مقدسه تلواله د یاد بنسټ د لومړنیو کلونو د کار سرنګواله را یادوي.
موږ ټولنیز کارکوونکي دلود چې دوی په خاصه توګه د مختلفو نهادونو څخه د دوی لپاره دونیشن راټولو او دا دونیشن موږ بیرته د دوی لپاره مصرفو او سربیره په هغه موږ خاص دونران دي د لپاره د لوچ ماشومان مو تقسیمو جنکې په ځینې صنایع د سی لکه ګلدوزی او د شیانو کې ډیزیت مینه خودل په کورشنل کې ډیزیت مینه خودل په خیاطۍ کې ډیزیت مینه خودل موږ د دوی لپاره امده غزده کړې ورکولې او د پروژې په ختم کې کله چې دوی فارغیدل موږ ټول هغه مواد چې د یو حیات لپاره ضرورو دي دوی په لاس کې مور کول چې دوی د اقل وکول شي د لومړي ځل لپاره خپل سره تولید وکړي چې بیا د غي عاید په دوران سره واچي.
خو د محل د مرکز د سړک د غاړې کارګر ماشومان راټولوي د خپل واسي په اډانه کې ورته سواد او کارز د کوي او د دې لپاره چې د بي وزلي ماشومان د یونیفورم د نشټون یا په مناسب وخت کې حاضرای ته د نه رسیدو لکبله په عمومي خوندزو کې زده کړې نشي کولې نو ځکه د سنټرونو د نه ورته خوندزي او خون کې برابر دي. د کابل خرد کولر پښتې پسیمه کې د اوی کې یو سنټر ته ولاړم. یو وړا معصوم راته ګوري او په ماشومانه انداز خاندي.
سارا
سارا سوم صرف کی
اول سم کی
کور د چرته ده
خیمه کې ژوند کوم.
بول مکتب ته راغلی
چې چه زده کوم.
مور پلار څه وای؟
مور پلار وای ته لار شه مکتب ته چه زده ک مکتب کې خوشاله ما
غوړ چې نورم درس وې
وو
سو پوری
تر دوله سم پوری.
سنه میګی ګرانه
ګلالای
ګلالای جان سوم صرف کی
سلورو
چه تجمند که؟
اگه کور میاد مکتب تاجل سلطانه سره خیمه ده.
تو بغیر ده مکتب نبل کارم سکه؟
اوه
چه کار که؟
چی کارتارو نرا طولو.
ده مکتب که سنگه چه رزده کری؟
ده مکتب ده ساوالا که راقل ماجه هیچه همیم یعنه و اس راقل ما اس مرس سیاد کری دی.
خان چه رزده کری؟
شکر گویم بر خدای مهربان ما آنکه باشه خالق کون و مکانت آنکه ما را جشم جان بخشیده است خواهی بخشیده است. زه غواړم چې تر دولسمه پورې درس وایم چې یا ډاکټر رسم یا استاد است.
نو میګی
شمایله
شمایله جان سم سم کی
پنځم کې ما دا دریمه نه شروع کړې ده. به مور پلان مې پرې نه کړم. بیا بیرته دلته راغلم.
یو مې
هغه یک مکتب ده دلته راغلم. بیا څلورم کې کینې سیدم یو کال درس مې ویلی اوس پنځم سم کې ما.
نو په وی کې چې تا غز د کړ کړې وي هغه د مکتبونو لپاره کافی وي؟
هو هو نو هغه نه سخت نه هم ځان هغه کړی بچ کړی دي.
د افغان میرمنو تعلیمي مرکز قضایی بنسټونو ته د میرمنو د لاسرسي لپاره هم ډیر څه کوي. هغه ته حقوقي لومړنۍ روزنه ورکوي ورسره حقوقي مرستې کوي او مشورې ورکوي او د دوسیو د حل لپاره یې لازم لارې چارې ورخي.
د خبرونه په دې برخه کې ځل بیا په مخې د دې ساعت مهم خبرونه ته په کابل کې پروندې یکشنبه په ورځ په ځان مرګ برید کې څلور کسه ملکیان وجل سوي دي. د جمهور رئیس د دویم پړاو په انتخاباتو کې دا چول سوي رايو د تفتیش کار پرون هم روان او د هلمند سره پول هرات یو شمیر نور ولایتونو د رايو صندوقونه تفتیش سوي دي چې ټول ټال 25% کېږي. ترکیه کې پروند یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست انتخاباتو رای گیری پای ته رسیدلې او د ترکیه مطبوعات رپورت ورکوي چې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غوڅ اکثریت انتخابات ګټلې دي. اسرائیل او فلسطینیانو په غزې کې د یو درې ورځني اوربان په اړه موافقه کړې ده. دغه اوربان به دواړو خواوو ته د دې فرصت برابر کړي چې د یو جامع اوربان د ټینګولو دپاره کوشش وکړي. د امریکا د شمالي کډلنا ایالت د روغتیایي چارو ماهرین وایي کوشش کوي چې په امریکا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نایجیریا کې دوه کسان د ایبولا په ساري ناروغۍ مړه شوي دي او جمهور رئیس ګوډلک جانتن د ایبولا د ساري وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټول هیواد کې د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړی و. او سعودي عربستان وایي چې د هغو دریو افریقایي هیوادونو حاجانو ته به د حج ویزې ورنه کړي چې د ایبولا وبایي ناروغۍ پکې خپره شوې ده. د نایجیریا د پایتخت ابوجانه د خبریال هیټر مرډک ریپورت به واورو چې سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د سعودي عربستان چارواکي وایي سږکال به د لویدیځ افریقا د هغو ملکونو حاجانو ته ویزې ورنه کړي چې د ایبولا وبایي ناروغۍ پکې خپره شوې ده. د نایجیریا حکومت د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له دولت نه وغوښتل چې د حج په دوران کې دې د نایجیریا سره خپل ګډ سرحد د حاجیانو په مخ نه تړي. د ایبولا وژونکي ویروس سږکال په فروری کې د لومړي ځل لپاره په سرایلون او ګینی کې خپور شو او بیا یې لایبیریا ته سرایت وکړ چې تر اوسه پورې 900 کسان وژلي دي او اوس په کراره کراره په نایجیریا کې هم د خپرېدو په حال کې دی. د نایجیریا په ډیرو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. خو د نایجیریا د روغتیا وزیر انیباجی چوکو وایي چې حکومت د حج په موسم کې اضافي تدابیر نیسي او پوره کوښښ به وکړي چې د ایبولا د ساري ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د سعودي دولت د نایجیریا حجانو ته د سفر اجازه ورکړي چې حج ادا کړي.
If we screen everybody that inbound, we can work with the authorities of
ما په ټوله وځ باندې پوره غور کړی دی. فکر کوم چې د سعودي عربستان له چارواکو سره یو ځای همکاري وکړو او هر څوک چې زموږ د ملک نه سکال د دواړو ملکونو ترمنځ د ګډ سرحد لارې اوړي په پوره غور باید معاینه شي او هله لرم چې د سعودي چارواکي به هم عین شان کار وکړي. د ایبولا ویروس معمولا د خولې په لار خپرېږي او یوازې ناروغ سره محض د جسماني تماس لارې نه خپرېږي. چې د خلکو هجوم زیات وي نو ډېر امکان شته چې د یو ناروغ نه ډیرو خلکو ته سرایت وکړي. د نایجیریا د حج د ملي کمیسون رئیس صالح اوکینو وای سکال په لسګونو زره خلک د حج د ادا کولو اراده لري.
جست ا فیو دیز اګو وی ریسیوډ د پاسورډ فور د پروسیسینګ اف حج ویزاس.
څو ورځې مخکې مونږ خپل پاسپورټونه د سعودي عربستان سفارت ته ولېږل او د حج د ویزې لپاره مخصوص لمبر راکړ. مناسبه باندې چې ټول حاجیان د ایبولا د ویروس لوري د حج د ادا کول نه پاتې شي. د جماعت نصرت الاسلام په نوم د نایجیریا د مسلمانانو د یو مشهور تنظیم عمومي منشي خالد ابو بکر وای هر څه د خدای تعالی په لاس کې دي. زما عقیده دا ده چې د حج په دوران کې د ایبولا د ویروس خپرېدو نه دي څوک ایره نه کوي.
We hope God will help us stop it there so that it didn't even
دوا کو چې خپل ځاله خپل فضل وکي او دلته ودرای او هله مودا دا چې د حج د سفر د شروع کې د پوره به هرڅ سم شي. نو موړ وای چې د نایجیریا حکومت پوره کوخه کوي چې د خپرېدو مخه ونیسي. د نایجیریا د ټول نفوس له جملې نه 50% مسلمانان دي او هر کال په لږونو زر خلک حج او عمره ادا کوي. دا لومړی ځل چې د ایبولا ویروس په دومره کم موده کې په لویدیځ افریقا کې خپور شو. دغه موزی ویروس اصلا په 1906 میلادي یعنی 1355 هجري شمسي کال کې کشف شوی و. خو سا کال په دومره چټکۍ خپور شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان یې مجبور کړ په نړیواله کچه د مبارزې لپاره پروګرام اعلان کړي. په نایجیریا کې 13 میاشت د پاتریک سایر په نوم یو امریکایي مسافر چې په اصل له لایبریا په هوایي الوتکه کې ابوجا ته راغی. نوموړی په روغتون کې مړ شو او کومې نرسې چې د هغه خدمت کو هم د دغه موزی ویروس له امله ناروغه شوه او د سه شنبې په ورځ مړه شوه. ځینې نور کسان یې اوس هم نیولې دي او د تېرې چهارشنبې په ورځ یو 44 کلن سعودي تاجر چې د اسرائیلونو نه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی و د ریاض په روغتون کې مړ شو. ډاکټران وایي چې دا ویروس په هوایي الوتکه کې یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اګست په 8 د پنځشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر اوباما په عراق کې د عراق او سوریه د اسلامي دولت په نامه د ډلې په خلاف د هوایی بریدونو اجازه ورکړه. ولسمشر اوباما وویل چې هغه د اربیل د ښار په لوري د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د پرمختګ د مخنیوي په خاطر د امریکا پوسته امر کړی دی چې په عراق کې په مشخصو اهدافو باندې هوایی بریدونه وکړي. هغه وویل زموږ هدف دا دی چې حالاتو ته متوجه وسو او که چیرې دغه تروریستي وسلواله ډله په عراق کې زموږ مامورینو ته یا زموږ تاسیساتو ته چې په اربیل کې زموږ قونسلګرۍ او په بغداد کې زموږ سفارت پکښې شاملیږي ګواښ وکړي نو اقدامات وکړو. موږ به همداراز د عراق د حکومت او کوردي ځواکونو سره بیړنۍ مرستې هم وکړو تر څو دوی په دې قادر سي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې په مؤثره توګه وجنګیږي. ولسمشر اوباما وویل چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق په بېلابېلو ځایونو کې پرمختګونه کړي دي او د بېګناه عراقیانو خلاف یې ظالمانه کمپاین پیل کړی دی او دغه تروریستان په تېره بیا د مذهبي اقلیتونو خلاف وحشیانه رفتار کوي. په دغو اقلیتونو کې عیسویان او یزیدیان هم شامل دي. د عراق د حکومت د غوښتنې په اساس امریکا له هوا له لارې 30,000 عراقي ملکیانو ته د اوبو او خوړو رسول پیل کړي دي. دغه ملکیان د سانجار په غرونو کې بند پاتې دي چیرې چې دوی د عراق او د سوریې د اسلامي دولت په نامه د ډلې نه تښتیدلي دي. د یونیسف د ادارې له قوله په دغه لړ کې تر اوسه پورې 8,000 ماشومان مړه سوي دي چې زیاتره یې د تندې له لاسه مړه سوي دي. ولسمشر اوباما وویل چې کله چې موږ د داسې حالت سره مخامخ کیږو لکه د عراق په شمال کې په غرنۍ سیمه کې چې مخامخ یو نو موږ د دې خاص توان لرو چې د عامه وژنې مخنیوی وکړو. ولسمشر زیاته کړه امریکا کولی سي چې په احتیاط او مسؤلیت سره اقدامات وکړي چې د احتمالي عامه وژنې مخه ونیسي. هغه وویل د دغې اونۍ په لومړیو ورځو شپو کې د عراق یوې برخې په نړیوالو باندې غږ وکړ هیڅ څوک د مرستې لپاره نه راځي. شنو نن امریکا د مرستې اعلان کوي. موږ د نورو هیوادونو سره په سلا مشورو اخته یو. د ملګرو ملتونو سره خبرې کوو چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره ژغ اوچت کړو. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا کولی سي چې مرسته وکړي او مرسته به وکړي خو هغه زیاته کړه چې د عراق د بحران د حلولو لپاره یوازنۍ پایېدونکې حل لاره دا ده چې د عراق د ولسونو ترمنځ پخلاینه وسي او د عراق امنیتي ځواکونه غښتلي سي. ولسمشر اوباما وویل حتی که چیرې موږ دغه دوه ماموریتونه هم سرته ورسوو نو موږ بیا هم خپله لویه ستراتیژي تعقیبوو چې هغه د اسلامي دولت په نامه ډلې ته ماته ورکول دي او زموږ ستراتیژي دا ده چې عراقیان دې ته تیار کړو چې د بحران سره په خپله مقابله وکړي. د عراق مشران دې ته ضرورت لري چې راغونډ سي او داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو عراقیانو مشروع غوښتنو ته پکښې پام سوی وي او عراقیان د عراق او سوریې د اسلامي ډلې د ګواښونو په مقابل کې پخپله په خپل پښو ودرېږي او مقابله یې وکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعته خبری خپرونه وړاندې سي. تر بیا په پاک الله سپارم. روغ جوړ سره لوړی اوسئ.